व्यू 360 में डिजिटल मर्दम शुमारी पर सिंध की सियासी जमातों को एतराज क्यों?
तो ये टैबलेट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में डेटा कलेक्ट करेगा।
अमरीकी कांग्रेस के इवाने नुमाइंदगान में बाइडन इंतजामिया के अफगानिस्तान से इनखला के फैसले की तहकीकात का आगाज। और सियालकोट में क्रिकेट बैट्स कैसे बनते हैं?
टॉप क्वालिटी बैट यू प्रोबब्ली फाइंड लाइक 100 इन अ ईयर।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत PDM में शामिल दो जमातों को मुल्क में जारी सातवीं मर्दम शुमारी के डिजिटल मरहले पर अलग अलग तहफ़ुज़ात हैं और इत्तेहाद की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल बन रही है, क्योंकि कराची की आबादी की गिनती और नई हल्का बंदियों के मामले पर MQM और PPP के दरमियान इख्तलाफात हैं। MQM कह चुकी है कि अगर कराची की आबादी 4 करोड़ से कम जाहिर की गई तो वो इस मर्दम शुमारी को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। दूसरी तरफ PPP का कहना है कि पहले होने वाली मर्दम शुमारी के तहत सिंध और बलूचिस्तान की आबादी के नंबरों और बैनुल अक्वामी इदारों की गिनती में फर्क है, इसलिए उसे इस तरीके पर भी तहफ़ुज़ात हैं। डिजिटल मर्दम शुमारी पर तहफ़ुज़ात के बारे में VOA की निदा समीर ने PPP के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल किया तो उन्होंने कहा,
और अचानक जिस तरीके से और जिस अंदाज से ये डिजिटल सेंसस जारी है उसमें हमारा खर्चा है, हमारा डर है कि ये 2018 का सेंसस से बदतर ना हो। हम चाह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर सिंह ने लिखे अपने एतराजात वफाक को शेयर किया है, उनको देखा जाए, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए, और अगर नया सेंसस करना है तो सही तरीके से करें। अगर सही तरीके से नहीं होगा तो उसका वो नाइंसाफ़ी होगा सारे सूबों के साथ, सारे अवाम के साथ।
पाकिस्तान में सातवीं मर्दम शुमारी मुल्की तारीख की पहली डिजिटल मर्दम शुमारी भी है। सरकारी इदारों को उम्मीद है कि मर्दम शुमारी की शफाफियत पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। इस बार मर्दम शुमारी के अमल में माजी के मुकाबले में क्या तब्दीलियां की गई हैं, बता रहे हैं मर्दम शुमारी के चीफ कमिश्नर डॉक्टर नईमुल जफर।
अब तक 6 मर्दम शुमारी और खाना शुमारी हो चुकी है पाकिस्तान में, आखिरी 2017 में भी थी। तो पिछली 6 में कागज़ और कलम का इस्तेमाल किया गया था, इस दफ़ा उस फॉर्म की जगह टैबलेट ने ले ली है। सिक्योर टैबलेट है और सिक्योर निज़ाम है पूरा डेटा लेने का, तो इन प्रिंसिपल डिफरेंस नहीं है। लेकिन जिस तरह आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये बहुत शफाफ, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, वक्त की बहुत बचत होगी इसमें, और फिर जो प्रोग्रेस होगी वो स्टेक होल्डर से जो उनका रोल है उसके हिसाब से शेयर करना आसान हो जाएगा, रिजल्ट्स की टाइमली अवेलेबिलिटी होगी। तो ये बुनियादी फ़र्क है। ये एक जिद्दत थी जो चूँकि सारा डिजिटल कर रहे थे तो ये भी सोचा गया कि अभी तक तो हम आमतौर पे चाहे वो पेपर पेंसिल लेके जाएं या टैबलेट लेके जाएं, हम घरों में जाते हैं, हाउ अबाउट के घर अपनी सहूलत से और फ्लेक्सिबिलिटी से जब भी चाहे अपने आप को इन्यूमरेट कर दे। सूबाई इंतज़ामिया वो हमारे साथ 1 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रही है, बल्कि शायद 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, तो उनको अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियों का, अपने रोल का बखूबी पता है उनको, लोवेस्ट लेवल तक, लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक। तो वो चीज़ें इंशाल्लाह नहीं होंगी जो हमने प्रिंट न्यूज़ या न्यूज़ और सोशल मीडिया की कम्युनिकेशन के ज़रिए भी ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की, तो इकदाम किए हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो पिछली दफ़ा थे एतराज़ात वो नहीं होंगे। तो माइग्रेशन में एक सवाल ये पूछा जाता है, वो मुख्तलिफ वजूहत जो उसकी हैं कि आप किसी कुदरत आफत के नतीजे में आपको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, तो उसमें सैलाब ज़ाहिर शामिल है। जिन लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान के सिटीज़न हों या एलियंस हों, दोनों सूरतों में वो शुमार हो जाएंगे और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि वो सिटीज़न हैं या नहीं हैं, तो वो हम बता पाएंगे कि जो एलियंस की तादाद कितनी है और पाकिस्तान के अपने शहरी कितने हैं। जो आपने लॉ एंड ऑर्डर का पूछा तो उस पर पाकिस्तान की अफवाज पुलिस वो हमारे साथ हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी तरह काम हो रहा है और उम्मीद है कि कोई इस तरह का वाकया नहीं होगा, पूरा मन माहौल में इंशाल्लाह सेंसस होगा। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में कनेक्टिविटी की सूरत हाल पाकिस्तान के बाकी इलाकों से बेहतर नहीं है, बल्कि शायद कम है, बल्कि बाद शहरों में भी काफ़ी ग्रे एरियाज़ हैं, उसको रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये टैबलेट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में डेटा कलेक्ट करेगा, آف لائن آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہیں اور جیسی وہ اپروکسیمیٹی میں آئے گا وائی فائی کی تو ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا. اور اس کے لیے تو یہ آٹو فیچر ہے کہ انیومریٹر کو کچھ بٹن پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, خود بخود ہو جائے گا جیسے وہ ڈیجیٹل زون میں آئے گا. اور ڈیجیٹل زون سینسر سپورٹ سینٹرز ہیں جو 495 تقریباً 500 ہیں, وہ تحصیل لیول پہ ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں, ان سب میں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی ہے. بعض پاکستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں کنیکٹیویٹی نہیں ہے, وہاں مشکلات زیادہ ہیں, تو نادرا کے دفاتر یا پھر نادرا کے موبائل وین, تو یہ ہمارے پاس دو تین میکینزم ہیں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے. تو آف لائن میں بھی یہ کلیکٹ ہوگا ڈیٹا. جب یہ ڈیزائن کیا گیا سسٹم تو اس کو خصوصی طور پر دیکھا گیا کیونکہ پورے پاکستان کے لوگوں کا ڈیٹا ہے, بہت حساس نوعیت کا ہے, تو اس کو محفوظ ہونا چاہیے, اس کی ایکوزیشن کو, اس کی ٹرانسمیشن کو, اس کی اسٹوریج کو. تو جو ریسپیکٹیو ادارے ہیں ان کی مدد لی گئی ہے, وہ ہمارے ساتھ اس پورے ایکسرسائز میں شامل ہیں ڈیزائن سے لے کے ابھی تک, تو وہ کام کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر طرف ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں اور جو بھی میکینزم ہے پورا اس میں سیکیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ بریچ نہیں ہوگی.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
آئی ایس نے اس خودکش بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں افغانستان کے شمالی صوبے بلخ کے گورنر اور ان کے دفتر میں دو دیگر افراد ہلاک ہوئے. آئی ایس خراسان طالبان کی کلیدی حریف ہے جس نے اگست 2021 میں طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد سے افغانستان میں اپنے حملوں میں اضافہ کیا ہے. یہ گروپ طالبان اور افغانستان کی شیعہ اقلیت کے ارکان کو نشانہ بناتا ہے. مقامی پولیس کے ترجمان محمد آصف وزیری نے بتایا کہ جمعرات کو مزار شریف شہر میں ہونے والے حملے میں گورنر داؤد مزمل سمیت 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہوئے. دوسری طرف امریکی ایوان نمائندگان نے جہاں ریپبلکنز پارٹی کو اکثریت حاصل ہے, اس ہفتے بائیڈن انتظامیہ کے اگست 2021 میں افغانستان سے انخلا کے فیصلے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. امیگریشن سے متعلق امور کے ماہرین اور انخلا میں مدد دینے والی امریکی فوج کے نمائندوں نے ایوان کو بتایا کہ افراتفری سے بھرپور اور ہنگامہ خیز انخلا کئی دہائیوں کے غلط فیصلوں کا نتیجہ تھا.
افغانستان میں امریکی جنگ کے آخری دن افراتفری اور موت سے عبارت تھے, جب طالبان کی تیز رفتار پیش قدمی نے امریکی فوج اور محکمہ خارجہ دونوں کو حیران کر دیا تھا.
بائیڈن انتظامیہ کی اپنے فرض سے غفلت کی وجہ سے دنیا نے کابل ایئرپورٹ کے اندر اور باہر اگلے دو ہفتوں تک دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے.
کانگریس کے ریپبلکن نمائندے اگست 2021 کے واقعات کی تحقیقات کر رہے ہیں. ڈیموکریٹس دلیل دیتے ہیں کہ بد نظمی سے پر انخلا کی بنیاد پچھلی حکومتوں کے دور میں رکھی گئی تھی.
2021
کے انخلا سے پہلے کے سالوں میں افغان حکومت کو باہر رکھ کر طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا فیصلہ اور کیمپ ڈیوڈ کی دعوت سے طالبان کو بین الاقوامی طور پر جائز حیثیت ملی.
کانگریس یہ سوال بھی اٹھا رہی ہے کہ ان ہزاروں افغان کے ویزے پر کام میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے جن سے امریکی افواج کی مدد کے بدلے میں تحفظ کا وعدہ کیا گیا تھا. پیٹر لوسیئر ٹیم امریکہ ریلیف کے لیے کام کرتے ہیں. یہ تنظیم انخلا کی کوششوں میں مدد دے چکی ہے.
یہ بائیڈن یا ٹرمپ کی ناکامی کی کہانی نہیں, یہ امریکی ناکامی کی کہانی ہے اور جس کا اثر افغانوں پر ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے.
بالآخر طالبان کو کنٹرول دیے جانے سے کچھ روز قبل تقریباً 122,000 افراد کو افغانستان سے جہازوں کے ذریعے نکالا گیا, لیکن وہ لوگ جو امریکہ پہنچے ان کا امیگریشن سٹیٹس اب بھی غیر یقینی ہے, جبکہ ہزاروں افراد اب بھی افغانستان میں پھنسے ہیں.
مدد کی التجا کرنے والے بچوں کے پیغامات سن کر ہم سب بہت روئے.
امریکی فوج کے ارکان نے بھی شہادت دی کہ کابل ایئرپورٹ پر انگیجمنٹ کے غیر واضح قواعد و ضوابط نے انہیں نہتا کر دیا تھا. اور الزام لگایا کہ یہ حالات 26 اگست کے بم دھماکے کے پیش خیمہ بنے. یہ دھماکے افغانستان میں امریکی موجودگی کا سب سے تباہ کن دن تھا.
میری رائے میں انخلا ایک تباہی تھی اور جواب دہی اور غفلت کا ایک ناقابل معافی فقدان تھا. اس دن قتل ہونے والے 11 مرین فوجی، ایک سیلر اور ایک فوجی کی اموات کی کوئی جواب دہی نہیں ہوئی.
امریکی قانون سازوں کے مطابق خارجہ اور دفاع کے وزراء کو بھی جلد انخلا میں اپنے محکموں کے کردار کے بارے میں گواہی کے لیے طلب کیا جائے گا. کیتھرین جپسن کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ.
اسما، یو ایس کامرس ڈپارٹمنٹ نے امریکہ کے اندر مزید سیمی کنڈکٹرز بنانے کے لیے چپس ایکٹ کے تحت اپنی پہلی اپلیکیشن کا آغاز کیا ہے، لیکن تائیوان کے حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کا مقامی طور پر چپس بنانے پر زور تائیوان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے.
تائیوان کی سیمی کنڈکٹر بنانے والی تائیوان سیمی کنڈکٹر کمپنی امریکی ریاست ایریزونا میں اپنی دوسری تنصیب تعمیر کر رہی ہے، لیکن امریکی حکومت نے امریکہ کے اندر سیمی کنڈکٹر کی تحقیق، ترقی اور پیداوار کے لیے مزید دو مقامات کی تعمیر کے لیے نئی درخواستیں مانگی ہیں. چپس ایکٹ کے تحت چپس مینوفیکچرنگ پر $39 بلین کی رقم مراعات کے لیے دستیاب ہے.
بنیادی طور پر یہ اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے کہ ہم وہ چپس بنائیں اور اس جدت کو فروغ دیں جن کی ہمیں امریکہ میں ضرورت ہے، تاکہ ہمارے پاس دنیا کی قیادت کرنے اور اپنی قومی سلامتی کو برقرار رکھنے کا اخلاقی اور تکنیکی اختیار ہو.
لیکن تائیوان کے حکام کو خدشہ ہے کہ امریکہ کی قومی سلامتی کی اس قیمت سے تائیوان کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تائیوان کے صدر سائی اینگ وین تائیوان میں سیمی کنڈکٹر فیکٹریوں کو سلیکن شیلڈ کہتے ہیں، جو اس خود مختار جزیرے کو ممکنہ چینی حملے سے بچاتی ہیں. تائیوان سیمی کنڈکٹر کے بانی موریس چینگ نے اس کی وضاحت 60 منٹس ٹی وی شو میں یوں کی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہماری کمپنی دنیا کو بہت ساری چپس فراہم کرتی ہے، شاید اس وجہ سے کوئی اس پر حملہ کرنے سے باز رہے. اگر حملہ کرنے والے کی ترجیح معاشی ترقی ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس اقدام سے گریز کرے گا.
دنیا بھر میں ملک سیمی کنڈکٹر سپلائی چین کو بڑھانے کے لیے زور دے رہے ہیں. جنوری میں تائیوان سیمی کنڈکٹر نے اعلان کیا کہ وہ جاپان اور یورپ میں پلانٹس لگانے پر غور کر رہی ہے. اسی مہینے تائیوان کی حکومت نے سلیکن شیلڈ کو برقرار رکھنے کی کوشش میں چپس ایکٹ کا اپنا قانون پاس کیا.
یہ نیا قانون دراصل تائیوان کی کوشش ہے کہ وہ ملک سے باہر چپس تیار کرنے میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ یہ مکمل طور پر تائیوان سے باہر نہ جائے اور اس میں اپنی سبقت برقرار رکھے.
واشنگٹن ڈی سی میں سٹیمسن سینٹر کی اینڈریا وسکی کا کہنا ہے کہ اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ واشنگٹن بھی سلیکن شیلڈ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. فروری میں واشنگٹن نے جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے ایک فورم کا آغاز کیا تاکہ چین کو اپنی جدید میموری چپس تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے سے روکا جائے.
لب الباب یہ ہے کہ اس کا مقصد چین کا غیر ملکی ٹیکنالوجی پر انحصار برقرار رکھا جائے، کیونکہ اگر وہ اس ٹیکنالوجی کو مقامی طور پر تیار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو دیگر اثرات کے علاوہ شاید تائیوان کی سلیکن شیلڈ کا خاتمہ ہو جائے.
شاید واشنگٹن کی حمایت کی سب سے نمایاں علامت تائیوان کے لیے فوجی امداد میں اضافہ ہے.
گزشتہ سال ہم نے تائیوان کو 13 مختلف سیلز کا اعلان کیا، جو کہ گزشتہ 20 سالوں میں تائیوان کے لیے اس نوعیت کا سب سے بڑا نمبر ہے.
مارچ کے اوائل میں بائیڈن انتظامیہ نے تائیوان کو $619 ملین کے نئے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دی. تائیوان پالیسی ایکٹ 2022 ہتھیاروں کی خریداری کے لیے تائیوان کو $10 بلین کے اضافی قرضے بھی فراہم کرتا ہے. جیسیکا سٹون کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ.
ایسے میں جب جنوب مشرقی ترکیے کے کچھ حصوں کو گزشتہ ماہ کے زلزلے کے بعد بحالی کے عمل میں مشکلات کا سامنا ہے، بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 7.8 شدت کے زلزلے میں اتنی زیادہ عمارتیں کیوں منہدم ہوئیں جو نسبتاً جدید تھیں. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ کے مطابق کچھ انجینئرز نے اس حوالے سے سرکاری پالیسی پر نکتہ چینی کی ہے.
زلزلے کو ایک ماہ گزر جانے کے بعد بھی جنوب مشرقی ترکی کے سب سے زیادہ متاثرہ قصبوں اور شہروں میں کانکریٹ اور مڑے ہوئے دھاتی برجوں کے سڑکوں کے کنارے ڈھیر لگے ہیں. لاشیں ابھی تک اندر دبی ہوئی ہیں. لاکھوں ٹن ملبہ آہستہ آہستہ ہٹایا جا رہا ہے لیکن اتنی زیادہ تباہی پر سوالات ختم نہیں ہو رہے۔ زندہ بچ جانے والوں کا کہنا ہے کہ زلزلے کے جھٹکوں سے عمارتیں فوراً ڈھہ گئیں اور ہر منزل اگلی منزل پر گرتی رہی، لیکن کچھ عمارتیں نسبتاً محفوظ کیوں رہیں جبکہ دیگر مندہم ہو گئیں۔ حسن اکسنگر زلزلے کے علاقے کے نزدیک واقع شہر ادانا میں چیمبر آف سول انجینئرز کے چیئرمین ہیں۔
یہ حقیقت کہ جو عمارتیں منہدم ہونے والی عمارتوں کے ساتھ تھیں جنہوں نے زلزلے کی اتنی ہی شدت کا سامنا کیا لیکن منہدم نہیں ہوئیں، یہ بتاتا ہے کہ گر جانے والی عمارتوں کا یا تو ڈیزائن یا اس کا نفاذ یا ان کے کنٹرول کے مختلف مراحل، یہ سب ناقص تھے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کے ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے غیر قانونی عمارتیں بنانے والوں کو زوننگ فیس کے نام پر بار بار معافی دی، جس سے بلڈرز کو حفاظت کے انتہائی اہم ضابطوں کو نظر انداز کرنے کی چھٹی مل گئی۔ لاکھوں عمارتوں کی اس طرح منظوری دی گئی۔
1985 کے بعد سے زوننگ فیس منصوبے کے تحت مسلسل معافی دی جا رہی ہے۔ 2018 میں آخری مرتبہ زوننگ پیس کے نام پر ان عمارتوں کو بغیر کسی ضابطے کے تحت لائے ہوئے، بغیر کسی کو ذمہ دار بنائے، مخصوص فیس ادا کر کے بلڈنگ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دے دیا گیا تھا۔
زلزلے سے پہلے حکومت مئی کے صدارتی انتخابات سے قبل عمارتوں کی تعمیر میں ایک اور عام معافی دینے پر غور کر رہی تھی۔ اردوان نے 2019 کی انتخابی مہم کے دوران ان ایمنسٹیز پر فخر کا اظہار کیا۔ مہم میں صوبہ ہتھائے کا دورہ بھی شامل تھا جو زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔
ہم نے زوننگ پیس منصوبے کے تحت ہاتھی کے 2,05,000 شہریوں کے مسائل کو حل کیا ہے۔
ترک حکومت نے اس پر رد عمل کے لیے وی او اے کی درخواستوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ترکی کے وزیر انصاف اس بات کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھی تعمیراتی ایمنسٹیز دیے جانے کی حمایت کی تھی، اور گزشتہ ماہ صدر اردوان نے اپنے حریفوں پر زلزلے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے کا الزام بھی لگایا تھا۔
ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ ریاست اور حکومت ہمارے لوگوں کے ہمراہ ان کھنڈرات میں دفن ہو جائے۔
صدر اردوان نے اعلان کیا ہے کہ صدارتی انتخابات مئی میں ہوں گے، ایسے میں جب موجودہ صدر تیسری مدت کے لیے صدر بننے کے خواہاں ہیں، زلزلے پر حکومت کا رد عمل اور اس کے باعث 45,000 سے زیادہ لوگوں کی جانوں کا ضیاع انتخابات میں ایک اہم مسئلہ بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ ہنری رجویل کے ساتھ سباشا خان، وی او اے نیوز۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو۔
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے۔
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔
میں ہوں نیلوفر مغل،
سمن خان،
سعدیہ زبرانجھا،
عمر فاروق،
چدرا ڈار،
گیتی آرانی،
مرتضیٰ زہری۔
ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں تیار ہونے والے کرکٹ بیٹس دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان بیٹس کو نہ صرف پاکستانی بلکہ غیر ملکی کھلاڑی بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ بیٹ کیسے بنتا ہے اور ایک بیٹ کی زیادہ سے زیادہ کیا قیمت ہوتی ہے؟ نوید نسیم کی رپورٹ دیکھیے۔
بیسٹ بیٹ انگلش فلو سے بنتے ہیں،
جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں دے آر ہیویلی پیڈ۔
پرائس رینج اس کی جو ہے نا 4,000 سے لے کے 1,20,000 تک ہے۔
سب سے پہلے تو ہم انگلش ولو جو کہ انگلینڈ سے امپورٹ کرتے ہیں، ایک کلیپ کی شکل میں آتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہم اس پہ ہینڈل جو کہ فکس کرتے ہیں، وہ ہینڈل ہمارا سنگاپور سے امپورٹ ہوتا ہے جو کہ کین کا بنا ہوا ہے۔ جب ہم ہینڈل اور کلیپ اکٹھا کر لیتے ہیں, پھر ہم اس کو فکس کرتے ہیں. فکس کرنے کے بعد ہم اس کو روم ٹیمپریچر پہ کیور کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا اس کا پروسیس ہے وہ یہ پروسیس ہے کہ ہم لوگ اس کو اگلے دن مشین پہ کٹ کرتے ہیں, اس کو تھوڑی سی شیپ اپ کرتے ہیں. اس کو جو بیڈ کا ایک اسٹینڈرڈ سائز ہے 33.5, ہم اس کے اندر اس کو کاٹتے ہیں.
جو بگنرز رینج ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا جو گرینز ہیں نا بیٹ کے وہ تھوڑے کم ہوتے ہیں, وہ ولو تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے, تاکہ وہ مینلی میجرلی پریکٹس بیٹس کی طرح یوز کیے جاتے ہیں. جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جاتے ہیں مہنگی رینجز پہ, وہ تھوڑی ولو سافٹ رہتی ہے, وہ ولو آلریڈی جو ہے نا وہ ملتی بھی کم ہے. ٹھیک ہے, جو آپ ٹاپ کوالٹی وڈ ہے وہ کہنے کی اسکیئرس ہے, بہت کم ملتی ہے.
اس کے ڈفرینٹ ویٹس ہیں, جو کہ ویٹ اسٹارٹ جو ویٹ ڈسٹریبیوشن ہے اس کی تقریباً آپ لگا لیں 2.7 سے لے کے 2.13-14 پاؤنڈ میں اس حساب سے ہے. تو گرامس میں آپ بات کریں تو 1110 سے لے کے تقریباً آپ لگا لیں 1250 گرام تک اس کا ویٹ جاتا ہے.
پرائس رینج اس کی جو ہے نا 4000 سے لے کے 1,20,000 تک ہے. ٹاپ کوالٹی پیٹ یو پرابلی فائنڈ لائک 100 ان اے ایئر, مطلب کہ میکسیمم ٹاپ ہے. تو ان کی پرائز جو ان کی ریئرٹی آف وڈ ہے نا اس پر ڈیٹرمن کی جاتی ہے, پلس دا کوالٹی آف وڈ پر.
سب سے پہلے انگلش ولو انگلینڈ سے ہی امپورٹ کی جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ویدر کنڈیشنز یو کے میں ہیں وہ پورے ورلڈ میں کہیں پہ نہیں ہے. اس کی ایک نیچرل سٹروک ہوتی ہے, اس کے بعد جب وہ پریس کی جاتی ہے تو پریس میں لکڑی کریک نہیں آتے. جبکہ آپ ڈفرینٹ کنٹریز یا اگر کسی اور یا پاکستان کی اگر یا کشمیر ولو کی بات کریں تو اس میں کریکس آ جاتے ہیں, اس میں اتنی جان نہیں ہے.
پاکستان سے ولو آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاپولر. ٹھیک ہے, وہ پشاور سے آتی ہے, راولا کوٹ سے آتی ہے, اور اس سے ہم جو ٹینس بیٹ جس سے ہم ٹیپ بال کھیلتے ہیں وہ بنتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ لائٹ ویٹ اور سافٹ بال بیٹس جو ہے نا اس سے کھیلا جائے.
کمپٹیشن کس طرح آتا ہے کہ برانڈ امیج کس طرح اگلے بندے نے کون ریپرزینٹ کر رہا ہے کس برانڈ کو. تو اگر آپ کے پاس کوئی اچھا فورن پلیئر اس برانڈ کو انڈورس کر رہا ہے تو آبویسلی لوگ جو ہے اس کی طرف زیادہ جائیں گے. کوئی بھی پلیئر جو انٹرنیشنل کھیلتا ہے وہ فری آف کاسٹ نہیں کھیلتا. اس کی ایک سرٹن اماؤنٹ ہے جو ڈپینڈ کرتی ہے وہ کس کرائیٹیریا کا پلیئر ہے اور کس لیول پہ کھیل رہا ہے. اور جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں دے آر ہیویلی پیڈ بائی اسپانسر, جو کہ ہم ان کو پے بھی کرتے ہیں, اور اپارٹ فرام دیٹ ہم ان کو بیٹس بھی بنا کے فری آف کاسٹ دیتے ہیں.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو دیجیے اجازت, لیکن جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں کہ فروری کے اواخر میں جب ریاست کیلیفورنیا میں غیر معمولی موسم کی لہر آئی تو کئی علاقوں میں شدید برف کے باعث کئی روز تک زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی. جنوبی کیلیفورنیا کے پہاڑی علاقوں میں 10 فٹ تک برف پڑی, جس سے بیشتر مکانات برف میں دب گئے. کئی روز کے بعد اب لوگ گھروں کی چھتوں اور گاڑیوں کو نکالنے کے لیے برف ہٹانے میں مصروف ہیں. مقامی افراد کھانے پینے کی اشیاء وصول کرنے کے لیے خوراک کی تقسیم کے مرکز پر دیکھے جا سکتے ہیں, جبکہ برف پگھلنے کی وجہ سے خطرہ ہے کہ ندی نالوں اور دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہوگی. Thank you.
نن او وزیا
نن او وزیا
د امریکا غاښنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه وحید فیزیم او د نن او وضعیت خبرونه کوربایم قدرمنو دوستانو په نننۍ خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانانو د وضعیت په اړه بحث کوو تر څنګ د میرمنو د وضعیت په اړه هم بحث وکړو مکسر بای و محترم ملمنه هم په دې خبرونه کې په څو شیبو کې یو ځای شي خو تراغی مخکی د افغانستان پاره یو ریپورت لرو چې نشر ته چمتو دی. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان مریض کال په لس میاشت کې د یو میلیارد ډالرو څخه په زیات ارزښت سوداګری ستوکي پاکستان ته صادر کړی دی. د افغانستان سوداګری او پانګوند د خونی چرواکی وایي په پاکستان کې اقتصادي بحران د عمله افغانستان سره د غهوات په سوداګریزو اړیکو تر 15% پورې کمواله راغله دي. پام وکړئ له کابل نه د امریکا غک د خبريال اکرام شنواری رپورت.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو د زیاتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې روان 1301 لمریز کال په لومړۍ لسمه میاشت کې له دغه هیواد څخه پاکستان ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت توکي صادر شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته ویل چې پاکستان ته د صادراتو د کچې په زیاتېدو کې د ډبرو د سکرو صادرات هم شامل دي.
د 10 ماه گذشته به مبلغ 940 میلیون ډالر است که نشان دهنده افزایش صادرات ما باشد. اکثر اقلام صادراتی ما به کشور پاکستان جلغوزه سیاه، زغال سنگ، پخته، رومی و پیاز می باشد و همچنان اقلام وارداتی ما نیز از کشور پاکستان برنج، سمت، دوا، کچالو و بعض اقلام دیگر هست.
د طالبان د حکومت د مالی وزارت د معلوماتو له مخې اوس مال هر ورځ شپږ زرو لس زرو ټنو پورې د ډبرو سکاره د افغانستان څخه پاکستان ته صادریږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تیرو لس میاشتو کې له افغانستان څخه د یو سلو شپږ دېرش میلیون ډالرو په ارزښت د ډبرو سکاره پاکستان ته صادر شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي امریکا غږ ته وویل چې د تیرو کلونو پرتله د پاکستان څخه افغانستان ته واردات ډېر کم شوي دي. ښاغلي الکوزي د پاکستان څخه د وارداتو د کمېدو په عواملو کې د افغانستان بازارونو کې د خلکو د اخیستو د توان کمیدل او خود او ویل چې خلکو سره د پیسو د نشټون له امله په بازارونو کې تقاضا کمه شوې ده. خاغلی الکوزی ویل چې اوس مهال په کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته 300 میلیون ډالرو پورې واردات کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیره پلاوی غړی وایي چې د پاکستان مالی بحران هم د دغو دوه هیوادو ترمنځ کاروبار باندې تر 15% پورې ناسمه اغیزه کړې ده.
په خو موږ د پاکستان سره ډېره لوی تجارتي اړیکې لرله چې هم واردات زیات وو ورسره هم صادرات، مگر په داخلو کې د باج پالیسي ول مخینه یا د وسنه بحران چې په پاکستان کې راغله د کالدارو د انفلاسیون په حالت کې په دغه سلسله کې د تجارت هم متضرر شوی دی او زمنن ډیره سختګيري د پاکستان د واکدارانو د طرفنه هم پر ترانزیت کې او هم په وارداتو کې کیږي چې کله کله بنادر بندیږي، لارې بندیږي، مالونه خرابيږي، نو ډیر خلک ځلونه کوي. اگر چې دیو طرف نه په افغانستان کې تقاضا هم کم شوې ده، د خلکو د ژوند سطح ټیټه ده، پیسې کمی دي، کاروبار خلک نه لري، مصرف کم شوې ده.
خو خاغلی الکوزی ویل چې برخلاف د ایران سره د افغانستان سوداګري راکړه نور هم پراخه شوې او اوس مال ایران په کال کې افغانستان سره تر شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري کوي. په روسي میاشتو کې پاکستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ شوې چې وسره د بهرنیو وسایلو زیرمی د 3 میلیارد ډالرو څخه هم ښکته شوې دي. دغه بحران له امله په دغه هیواد کې د اړتیاوړ توکو بیې ډېرې لوړې ختلي او د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ بیه هم په بېساري ډول راپریوتې ده. د پاکستان د مرکزي بانک د راپور له مخې د پنجشنبې په ورځ هم د بانکونو ترمنځ په راکړه ورکړه کې د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ بیه نږدې 3.5 روپۍ نوره هم کمه شوې ده. د پاکستان د سرپالو ټولنې عمومي سیکرټر ظفر پراشه خبر اعلان ته ویلي چې د جمعې په ورځ د بانکونو ترمنځ په راکړه ورکړه کې یو امریکایي ډالر د 201 اتیا او 204 پاکستانی روپۍ سره تبادله کیده. خاغلی الکوزی وی چې د ډالر په وړاندې د پاکستانی روپۍ د ارزښت کمیدو په غو سرحدي سیمو کې پر افغانانو هم ډیره ناسمه اغیزه کړې چې لا هم پر اکړه ورکړه کې د افغانۍ په ځای پاکستانی روپۍ کاروي.
قدرمن دوستانو ډیر عزت مننه چې تر اوسه پورې زموږ ملتیا کوي. د خبرونه په سر کې مو ویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان څخه چې کوم خلک الته تر دې دي په تیرو اتلس میاشت کې د غوډ وضعیت پاړه به باسو کو او تر څنګه د میرمنو وضعیت پاړه په دې خبرونه کې باس کو. مو سره په دې خبرونه کې خبري علامه مصالحه کاکړ میرمنه ده چې ورته خرغلاس په یو میرمن کاکړ په خیر اغلی. ډېر زیات مننه د اتم مارچ کې راپل کو چې په افغانستان کې هم د ښځو د وضعیت په اړه میرمنو خپل غږ پورته کړ دی او تل هغه کوي. په اسلام آباد کې تاسو هستی، هلته د میرمن د وضعیت په اړه کوم سره خپل سترګو لیدلې حال شریکي او وضعیت په اړه معلومات راکړي؟
ډېر زیات مننه. کلومړی راسمه د اتم د مارچ څخه یادوري وکړم که ته هم اتم د مارچ په افغانستان کې نن منځل کېږي او موږ په اتم د مارچ په پاکستان کې هغه مهاجرین چې په دلته و یا هغه شوي چې د لیرا مستیم د راول د پاکستان ته موږ اتم د مارچ برنامه درلودله، د تخوایې مو درلودله، د خپل خوند په باره کې هغوی چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، هغوی چې اوس هم ازادي نه لري، هغوی چې اوس هم بعضې طالبان په ګرو کې پاتې دي، دا غوړ کار موږ د خوی درلودله او هغه شی چې هغه خوند چې مرغلي د پاکستان ته مهاجر شوی دی د 2020 کال د 15 د اگست روز څخه چې کوم ګډوډي په افغانستان کې روان دي، شو د پوران دي چې خوشونت خپل او سترته دي، دا غوړ ورسته چې کوم میرمنې راغلي د پاکستان ته د تکدوال شوی دی، د دې زیات څنګه مشکلات سره مخ دي، دا څنګه د متونه او راغلي د دلته په حرارخیزه حتی تمه یا دی او هغه استند مشکلات نه لري، بلکې د ډیرو مشکلات سره مخامخ دي. صرف یوازې نه دلیل چې دلته پاتې دی هغه دالي چې د دې ژوند په امن کې دي، نور د ډیرو سخت اقتصادي مشکلات سره، تعلیمي مشکلات سره، او د دې تر څنګ په پاکستان د دولت لخوا چې خپل د ویزو مشکلات د مهاجرینو په اړه او د خپل دولت لخوا څخه چې کوم اقتصادي بوج پر کوټه دی او د دې مهاجرینو سره په کار کې دي، دا ټول مشکلات سره لاس او ګریوان.
په تیر وخت له سمیاشتو کې زیات شمیر خلک چې اسلام آباد ته تللي دي، طبیعي خبره ده چې دوی غوښتل دریم هیواد ته لاړ شي. د دوی د وضعیت په اړه اوس هلته څه کارونه ترسره کیږي؟ په اصطلاح د دوی د مهاجرت کارونه په کوم مراحلو کې دي یا څومره ښه پر مخ روان دي؟
په پاکستان کې د افغانانو مهاجرینو وضعیت لکه څنګه چې تاسو ته هم معلوم دی، شاید ټول نړیوال ته هم معلوم دی چې ډېر سخت او بد وضعیت کې قرار لري. د خپل پاکستان دولت لخوا هم د تنظیم دی زیات لري کوم هیوادونه او کوم نهادونه چې ډېر اوستلي و چې د دې په نوم چې دی په پاکستان څخه پاتې متاسفانه تر اوسه پورې هم زموږ ډېر شمېر افغانان عین د 2020 کال د 15 د اگست خچې دلته دي، د دې په وړاندې څنګه مشکلات ډېر دي چې خو کوم کله چې د دسمبر میاشت 2020 شروع شو د متاسفانه د مهاجرینو زیرول په مختلفو نومونو باندې او د پولیس لخوا د دې زیرول ډېر زیات ول، کچا تاسو باور وکړئ کچا تاسو ویزه هم درلودل پاکستان راغلي، یعنی په قانوني ډول که هم راغلي و هغه هم زیرېدل، هغه هم نیول کېدل، بخصوص خبر یالان او متاسف انا په د څو میاشتو کې دا په څو میاشتو کې نه بته د 2020 کال څخه چې همدا سلسله روانه و او کله چې په غیر قانوني ډول راغلي او هغه مجبور و چې ویزه ته اپلای وکړي، خو کله ویزه ته اپلای هم کول د ویزه د جواب به هم راځلی، نو په همدې باندې د پولیسان د خوا د مهاجرینو باندې نیوکه ډیر زیات وی دي، ډیر زیات وی، خو خوشبختانه کومه ده چې د مارچ د میاشت کې چې نن یې اړي تقریبا لسم تاریخ دی د نړیوالو کوم ځخ چې په خصوص امریکا چې د افغان مهاجرینو د زیرونو څخه چې ویل چې دی باید افغان مهاجرینو د زیرونو څخه لاس واخلي، یو لسته تاثیر درلودي، خو که چیرې اقتصادي وضعیت کیرا څو ډېر زیات شوی دی، هیڅ ډول عاید افغان مهاجرین دلته نه لري، مثلا دلته کار نه شي کولای، دلته دې تمرست نه رسیږي، توجه نه ورته کیږي، مهاجرین ته توجه نه کیږي، یونیسیا دفعه هیڅ ډول مرسته نه ورته کیږي، او د دې ترڅنګ بعض مهاجرین چې مثلا عند التجربة الجبل سريعة بلدياتنا اللي تدير نور ذات مشكلات سر مختي أو داش باكستان تخبل اقتصادي وزيتها أو تدري دي داهم دابوان ماجرون كلزان باند دير ذات شارع وستلغي نو هاغو نهادون اكي دي دل ترى وستل دي أو فهم دي اكشن ولي دي چه مجبا تاسو سر مرستا كو تاسو تبا يو ده حال لارا كو دا كو تاسو بدا باكستان تخباسو متاسفانا يو هاغو دا پروسة دير سستا کرده پدیات پکی دیر پاملرن نده کرده او دا پروسة دیر پا قرار روان زده بخصوص دا
دلیلی چه ده ولی پروسة پتا شوی دا
که دا نور ماجرین را وستلی دی که خبریالان دا ولی دی که نور ماجرین را وستلی دی او پا هم دیبانا چه دی بده دیر زی تخباسی یا هم سفارتو چه لان کردی چه موز دا ماجرین سر مرسته که و دا دی که سونه با مختبرو اگه پروسة دیر قرار روانه دا تروس پر ایس دا سی مصبت او لار مست
مرمن کاکر دلیل اتصاد تاست اتصویل دی چه دا پروسا والی دسی پتا شوی دا یا چرا قمچ تاسو غواری مخت نزی؟
د دې د نن باندې چې کله چې موږ مثلا د څه داغه نه هدو سره چې ویلې و چې تاسو وو چې کله چې سره کماز نه ول کېږي کله چې سره ول کېږي دا غوې وزنه جواب دا دی چې موږ د دې پلاته کې یو چې موږ ته ډېر زیات میلونه راغلي دي موږ سره ډېر خلک دلته راځي دي هم ډېر خلک ترسي دي موږ د حقیقي اشخاص پلاته کې یو که څه هم اسنادونه سره موجود دي که څه هم همدا دوی ویلې دي چې تاسو باید لاس کې درېم هېواد ته هلته ووځي بیا هم دوی دغه بهانه کوي چې زموږ سره کسان ډېر دي تاسو باید نوبت ته منتظره واوسئ خو دا نوبت ډېر زیات سخت تمامېږي ډېر زیات سخت مشکلات وکړي اقتصادي مشکلات کې ډېر زیات سخت افغان مهاجرین قرار لري
مخکې تاسو اشاره وکړه چې کډوال چې هلته اوسېږي د عاید نه لري او اقتصادي وضعیت نه هم تاسو شکایت وکړ د یو څرقم په اصطلاح خپل ژوند د تیروي او د کوم مصارف خپل څنګه ځان ته برابروي
زه هم دا اوس هم داسې کوم یعنی پیژنم چې په افغانستان کې چې دوی څومره عاید درلودي په افغانستان کې چې دوی څومره سرمایه ټوله کړې وه د ځان لپاره د خپل راتلونکي ژوند لپاره هغه خپل فکر دي په هغه باندې راغلي دي په پاکستان کې او اوس هم دغه کسان هم ستا چې ویلې دي ځکه چې دلته هم قیمتي خپل ارز سره کېدلې ده چې ویلې دي چې ټول سرمایه چې موږ ځان سره راوړې ده هغه ټوله سرمایه موږ مصرف کړې ده شاید څو ورځې وړاندې تاسو هم د خبرنګارانو وضعیت په پاکستان کې لیدلې او څه چاته خبرنګاران هغه ماجرین چې دلته راغلي دي هغه دې ته مجبور شوی و چې ول موږ خپل پښتور دي خاص چې تر څو موږ خپل د ځان لپاره ګوله ډوډۍ پیدا کړو بعضیا ته دې ته مجبور شوی و چې ول موږ بل لار نه لرو د دې څخه پاتې چې موږ دته اولاد سوال ته لیکن انت تاګه هم څه مشکل سوي دي ځکه چې دې په هم دې راغلي دي چې حالت دې ژوند په خطر کې چې دې ته لاس دې ژوند ته کیږي نو دلته د ډیر زیات سخت مشکلات سره دي دا ګروپ کې موږ سره خبري اعلان اته پرون یو وایس میسج کړی و چې زه نور مجبور یم چې د سرکان ته ووځم یعنی د خلکو څخه پیسې غواړم ځکه چې زه بل څه نه شم کولی ځکه که دلته چېرې دي زه د وظیفې دپاره د دندې دپاره چې وایي موږ ته دنده راکړه اوله خبره دې ته چې چېرې چې ستاسو قانوني اسناد کمه دي هغوی چې قانوني اسناد هم لري که هغه هم وړاندې کړي هغوی ته وایي چې تاسې مهاجر یاست او شناخته کارت نه لري موږ هغه د کسانو دپاره وظیفه ورکړو چې دوی ته شناخته کارت ولري هغوی شناخته کارت د کومه کې هغه څوک نه نیرا غوړي چې هغه ته ویزه باندې دوی میاشتې بعد ویزه استرالیا ویزه استیشن واړي چې دا کارونه دې د دې په وضعیت باندې بوج راوستل دي
التا د کډوالو د حقونو نهادونو سره بنسټون سره تاسو اړیکه څنګه ده دیو څه وی مشخص ځوابونه التا چې تاسو لپاره
دونکو سیس یو یونیسیاس چې موږ مراجعه کړې ده یونیسیاس چې کلیلی چې دی بای د کډوال سره مرسته وکړي دا مهاجرینو سره مرسته وکړي یونیسیار هم ایس ته بیا اړتیا توجه نه ده کړې حتی یونیسیاس چې حتی تاسو دی مثلا کچیر نن واسه د یو ټوکن د کې د توایش پاز و میاشت بعد د تای وای انټرویو ده څه شپږ و میاشت بعد چې نه دی تاسو انټرویو اخلي دا هغه بعد کدي چې هم کومه کوي کا تر کې چې هغه کومه کومه د ور هیڅ دا چې ار ون نه حد نشته چې دلته د افغان ماجرین سردي کومات وکړي صرف د ټولو امید همدا یو نسیا ته وي همدا نړیوال حقوقي بچاس چې دې ته وي هغوی هم متاسفانه هیڅ په دې اړه هیڅ توجه نه ده کړې
نو بیا هم د دې چې هلته یونیسیار به کېدی شي پور باندې زیات بوج پي او د مهاجرینو شمیر به زیات دي همدا دلیل ده چې نور مشکلات شته چې په سماتو غرستګینه کیږي خو په ورته وخت کې یو شمېر هیوادونه کله ناکله خبرونه راځي چې له پاکستان نه د افغان کډوالو د انتقال بهیر لاندې درولې ولته انتقالیږي. دا کوم کسان چې انتقالیږي فکر کوي په واقعیتو کې د پروسس کیږي او د نوبات په اساس باندې کسان چې وردی هغه انتقالیږي که څنګه؟
هغه کسان چې ور هم دی هغوی ماشومان انټرویو هم تېره سوې ده د اړوند سفارتو سره. یعنې یو کال مخکې انټرویو هم تېره سوې ده، داسې کسان هم دي یو کال مخکې انټرویو تېره سوې ده، تر اوسه پورې بیا د هغې ځواب لاته نه جوړ راغلی چې یا مثبت دی یا رد دی یا منفي دی. او هغه کسان هم څه چې بیا ته انټرویو کړی ده د هغه وروسته خپل اړوند نهاد دوی ته د رد ځواب نه دی ورکړی. د بلې مرجع د طریق څخه دې ته خبر راځي چې تاسو ځواب رد کړی دی. د دې باوجود چې هغه نهاد دلته دوی راغلی دغه پروسه چې شروع هم ده، دغه چې اوس هم دی وایي چې مثلا کوم اشخاص چې ډېر ځای څخه هغه په واقعي معنا موږ نه پېژندلی چې دا آیا هغه واقعي خلک چې دغه ځای څخه دي، د دوی هغه اسناد لري، شواهد لري، آیا هغوی دوی واقعا شامل دي که یا ځکه چې هغه واقعي کسان چې هغوی انټرویو ته ورکړې ده هغوی اسناد دوی ته وړاندې کړي چې دغه زما اسناد دي، زما ژوند دلته په دوندو په خطر کې دي، تاسو زما سره مرسته وکړي. او یوه میاشت وروسته د انټرویو د هغوی ځواب خپله اړونده مرجم نه ورکوي، نهاد نه وي
حتما دغه بدس کسان شامل دي چې ځانته خطر حس کړی دی، نو ځکه یې خپل وطن پر خوده تللی دي چې هلته تر څو وکولای شي بل هیواد ته ولاړ شي. خو په مجموع کې تاسو هلته څوک ویني؟ تاسو سره په شاوخوا کې کوم شان افغانان مثلا ما مطلب دا چې هلته دی او په دې تمه دي چې دی ولاړ شي بل هیواد ته؟
نو شاو تا دې ژه کارونه دي چې هغه د دې ته مده چې د دې باندې لاسته لري د دې واته اول مثال ورکوم چې خپل همکارانو څخه چې دا کوم شتابه خپل یو خبريال وو په افغانستان کې طالبان د خوا د نیول کوي وو څو ته ورغلي وو او د دې ژوند ته سخت خطر تهدید کوي وو کچیر استامل بل بل ولې د سیستم کوان د شي پاتې کی خپل आवाज چې هم د خبرنګارانو د حقوق پاتې خپل आवाज او چې مشتاقول د ځان دل دې نشته ژوند دی نه پیلو هغه مجبور شوی دی په نیمه شپه کې دا هغه کور نه بل ځای ته انتقال کړي او دا هغه نو سره پاکستان ته هغه اوس څنګه په پاکستان کې د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی. د دې تر څنګ بل همکار مې محمدي صاحب چې تاسو ټول شاید پاروند د گزارش لیدلې هغه د خپل طالبان شپه و میاشتې نیولې او شپه و میاشتې د دې په کارات کې بندې کړې وو. شپه و میاشتې وروسته هغه را لیدو دی او مستقیم د هغه ځای نه افغانستان نه مستقیم د پاکستان ته اوس دې ته هڅه به سرنوشت تر اوسه سرنوشت څه دی معلوم چې د خپل اکل په څیر څنګه وښنه ورکړي چې اګه د تو کارونه د مقصد کنه دي. د دې څنګه دا څه نور افغانان چې د خارجيانو یو ځای د ملګری چې اوس دا خپل تاسو د خپل هیواد نه وتلی یس تاسو ژوند بل څه امن چې دا ټول څه هر څنګه هم اوس بس بل اخر کې دي. لیکن دا هم د واري نه ورکړي چې مثلا تاسو د وکاله هم چني درې کاله هم چني بل اخر تاسو سره نه شي کېږي.
فکر نه کوي چې یو شمېر کسان چې طالبان هم تل د امنیت او په اصطلاح د عمومي عافیه او د مسائل مطرح کوي لار چې بیرته افغانستان ته اول ته خجوان ولري
طالبان خپل پیژو چې من باندې وفادار ستوري نه دي. طالبانو ډیر ژمنې کړي وي، طالبانو د شوزي تاکتیکي ژمنې کړي وي، طالبانو د هغه کسانو تاکتیکي ژمنې کړي وي چې هغوی د وطن ته بهر یا غوته ویل چې تاسو بیرته راشئ دلته هر څه تعین کیږي. لیکن تر اوسه پورې دغه دی د 2020 څخه اوس 2020 کال دی. تر اوسه پورې هیڅ معلومات نه تر لاسه کړي. تر اوسه پورې دوی په کوم دلیل باندې وایي دوی په دې باندې څنګه باور وکړي چې دوی وایي افغانان د دې طرح خپل وطن ته ټول هیله همدا ده چې خپل وطن کې په امن کې ژوند وکړي. ټول هیله همدا ده چې بیرته خپل فعالیتونه شروع کړي. کومه د دې ځای ته بهر حملات موږ مجبورې هر څه صفر نه شروع کړو، خو هغه چې موږ کوم وظیفه درلودل، هلته چې موږ کوم کار کوي، هر څه غواړي چې بیرته په هغه مکتب کې وکړي، لیکن دوی خپل ژوند ته وفادار نه دي پاتې شوي. په دې باندې څنګه باور وکړو چې نه یوازې موږ د دې باندې باور نه شو کولای، بلکې نړیوال په دې باندې څنګه باور وکړي؟ دوی تر اوسه په خپل دولت کې شوې ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. آیا دا د نړیوال سره مشروع وایي؟ نړیوال ته چې موږ موږ کوم دي، نو دوی غواړي چې په کومه ژمنه باندې وفادار شي، چې تر څو دلته دوی دا وایي چې تاسو راسي په وطن کې عمومیت د دې ته هر څه سمېږي او بېرته به تاسو تر څنګ یو. دا خبره ده نن یو مدني فعال، یو د ښځو حقوقي فعال ولې د دې په اساس کې بندي ده؟ کچیر دا خبره ده کچیر دې عمومیت اعلان کړی ده.
خو دوی وایي چې د ښځو لپاره د کار او تعلیم په برخه کې د زمینی په مساعده ولو باندې کار روان دي، او ترڅو کولای شي ښځې په خوندي توګه هم کار وکړي او تعلیم وکړي.
که دغه بحثونه سره زباید دوه ما چې دا زمونږ ولنه د متایده سره تابعه افغانستان کې مختلف سیاسي خبرونه د لیدل ما په کور کې خبرونه د یادوري کولو چې هغه وخت نه وي د دې د ډېر نه چې په دې کې دوی باندې لا څه چې د دې جواب نه لته دا چې موږ زمونږ متایده کوو ولې د په مختلف څه دا چې خرابې او شتات وي تر دې هغه ته نوې توقعات جوړوي. تر اوسه پورې دا د دوه کال تیرې تر اوسه پورې موږ خوند د تعلیم څخه محروم دي. نن هغه اوس مکتب دروازه ردی په مخ باندې چلې، متاسفانه د پانتینونو دروازه هم دینځو په مخ باندې چلې، انځو خپل یقین ته هیڅ امید نه لري. دا به څه تاثیر ولري؟ دا که اوس دوی نه ته یوه جدید راتلونکي د پاره بدانې رې کاری دی کوم کې دا تاثیرات په دایدو کې لپاره څه کېږي؟ دغه کپاندې چې ډاکټر ته دی ضرورت کې دا چې هغه د خپل شرمه د خپل ونه وي چې دا دومره نیرې بشري بدی له کوم څخه پیدا کوي، د کوم ځای څخه پیدا کوي؟ د اوس لپاره مشکل نه جوړېږي، د آئندې لپاره داسې څه نه کېږي پاندې کې به څه کېږي؟ د کومو خوندونو سره خبرې مخ کېږي؟ د مکتب دروازو مو بندې کړل چې موږ د مکتب لپاره زمینه مساعده کوو، موږ د مکتب لپاره هغه اسلامي چوکاټ چې کوم سره ورسېږي، موږ هغه اسلامي چوکاټ هم مانسته کوو تر څو نجونې وکولی شي خپل درس تعلیم شروع کړي. هغه سمه د مکتب د دروازو د بندې کېدلو سره مکان د پانتون دروازې بندې کړلې. په پانتون کې اوس ځالو ویل چې دا باید تاسو شوم چې د الکانو د نجونو ترمنځ تاکیه موجود وي. هغه ومنل شوله. دا هغه ورسته وویل چې له دې چې د انجینر ټایم جولای د الکانو ټایم جولای هغه ومنل شوله. دا هغه ورسته رااله چې یو ورځ د انجینر یو ورځ بالک سي هغه هم ومنل شوله. اوس وړي په کوم زمینه په لاته کې چې تاسو د پانتون دروازې د خپل خوند په مخ باندې بندې کړې. غواړي چې دا زمینه رامنځته کړي چې تاسو دا یو د یوشتم کال د پنځم د اگست 300 کټه تر اوسه پر زمينه نه کړمایته د دې باندې د څنګه زمينه تاسو را باندې کوي او تر کله د افغانستان په دغه کې به څنګه وي شي په دغه کې د دوه حالات روان ووته لکه د وګړو او یوشتم د اگست بهرنی استخبارات دلته کار کوي هر څه دلته کېږي تر اوسه پورې د ښځو حق حقوق نه دي معلوم تر اوسه پورې ښځو ته بیا هغه چوکاټ نه دي معلوم کړي د ښځو باندې د سفر موضوعات یوې خواته اجتماعي موضوعات له لکه تر دې باندې بند کړل اجتماعي موضوعات کې دې څه زمینه متایده کې چې اجتماعي موضوعات کې ښځو ته په کومه توګه بند شي ښځو باندې په تاک بند شي دا آیا اسلام دا ایده دا ورته چې د ښځو پاک له باندې کوئی دا مونکې چې د دې ځان د څه کوي لکه په افغانستان کې په یو زندان کې ووسی دا هم دا معنی لري چې آزاد او آزاد زندان کې د هیڅ اجازه نه لري لیکن آزاد دی آزاد زندان کې د افغانستان شې
لکه څنګه چې ما مخ کې ویل د دې دلیل همدار چې وکول شي خصه خچاپریال رامن سکري خو ستاسو هیله څومره ده چې مرمرې به وکول شي په افغانستان کې خپل هغه اساسي حقوقونه چې تعلیم او کار دی ورسیږي؟
مسلم منډي چې ان شاء الله راځي ځکه چې کومه د افغانستان او محمد سره همدارشي به ستوي دي کوم چې د تعلیم حق نه ورکول کیږي کوم چې د کار حق نه ورکول کیږي کوم چې د باندې تګ د سفر حق نه ورکول کیږي مسلم منډي چې دا حق ته بحال کوي ځکه چې شیزه هغه د پخوا شیزه نه دي چې د دې په ویل سره چې شیزه ته ځهولات وکړي چې سره کوم تر اوتله شیزه د 2000 د 2000 یې مشتمل د 15 د دې چې دا د هغره
تاسو
وضعیت شو کېدو لپاره لمړی یو اساسي شرطان دی چې اول د شوو د تعلیم اجازه ورکول کې د شوو په مخ کې د انجن په مخ کې د مکتب دروازې د تخلاص کې دا موږ دې ته عذر کوو دې ته هیله لرو چې د مکتب دروازې د انجن په مخ خلاص کې دوهم د شوو د مکتب په پوهنتون د ټول دروازې د تخلاص کې د شوو د تعلیم مخنیوی دې نه کوي ځکه دا اساسي رول لري په ټولنه کې شوو د کار کولو اجازه ورکول کې ځکه دا اوس هم داسې شوې ستا چې هغوی د کور نفقه د هغوی په غاړه ده اطمان یې په غاړه ده هغوی مجبور دي چې کار وکړي دا اساسي رول لري چې د ښځو په پارت کې کار وکړي بل اوس که موږ شي لاس نړیوال سازمانونه چې هم نړیوال چې هغوی سرمایه ګذاري کوي هغه هم همداسې چې دوی سره د ښځو کار وکړي که چېرې د ښځو ته کار نور کې دي تر نړیوال هم په دې باندې باور نه کوي کولای د نړیوال د ناباوري باید کېږي که چېرې د خپل شخصي ګټو لپاره هم اجازه ورکړي خپل په دولت کې شوې اجازه ورنکړي نو نړیوال بیا هم دې په مشروع توګه ونه مني نو دا چې دې په مشروع په جندل کې هغه دې ټولنه واده وکړي خلک دې په وړاندې نور دغه بدګماني د منځ کې خلک نور دې څخه تر دې لا بد یو نه سي نو دې مجبور دي چې د شوزا حقوق ورکړي د شوزا حقوق تر لاسه کول لپاره اساسي شرط تعلیم دې چې تعلیم اجازه او د کار اجازه ورکول شي
بله د خبرونه په جریان کې چې تاسو د پاکستان موږ سره په تماس کې استه یو الته د افغان کډوال د وضعیت په اړه موږ خبرې وکړلې تاسو د غږ اوریدل لپاره څو واره د الته د ګنشمیر بنسټونه او ترڅنګ د نړیوالو ادارو نه چې د غستونزې هواري شي
موږ د ټولو نړیوالو نهادو څخه مهمه همدا ده چې افغان مهاجرین چې دلته دي په سخت مشکلات کې دي د پام څخه نه ګرځوي دوی ته د توجه ډېره کې او د دوی د تاک پروسه د ډېره په چټکتیا سره شروع کړي تر څو د دغه بدبختۍ څخه مهاجرین ووځي او هغه نهادونه چې هر هغه نهاد چې راوستلي دي هر کوم چې راوستل دي هر چا چې ویلي دي چې موږ تاسو سره مرسته کوو تاسو د دې د سرنوشت څخه باسو دا غوښنه مهمه همدارې چې په دې اړه کې توجه وکړي او دا کارونه چې په تاسو سره شروع کړي او بل مو د ټول نړیوال سهیل همدارې چې د پاکستان په دولت بیا جام وکړي چې د افغان مهاجرینو سره د مستقیم چلند نه کوي دا غو د ویزو په اړه دا غو د که هر هغه ایوان د دې چې کوم څه کې نمونه چې دوی نیول کیږي او دې نیول کیږي د دې په پیښه کې تل کیږي یا هم د څه څه ول کیږي دا د باندې چې مجلس د نړیوالو څخه او نه دونکو څخه
ژورنالیست او د مېرمن زمنګ د خبرونه یش وخت هم دلته پایته رسیدي اتمن نور خبرونه که تاسو به زحمت در کو ډیره زیات من ژورنالیست او د مېرمن د حقوقو فعال مظرفه ککړ شي په دې خبرونه کې لمغ سره مګډون وکړ او خپل نظریات مو شریک کړل قدرمن دوستانو زبګ د خبرونه کور ودان د خبرونه پام دی زای پایته رسیدي تر بیا خېچره